السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو لومړی سهارنی یو ساعته خبرونه پیل سو. پیل خبرونه کیږي د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تش پژم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه دا ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د غرض د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. غربي هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا اقدام افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د طالبانو له تضمین سره په ټکر کې دی. طالبانو د چهارشنبې په ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم ته یو بیا اجازه ورنه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانانو د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وی په پروګرام کې شامل وو. په همدې حال کې د کاناډا د مهاجرت کډوالو او تابعیت اداره وایي د امریکا له لوري ور معرفي سوي افغانان به د متحده ایالاتونو له خاورې څخه نه بلکې له یو دریمګړي هیواد څخه کاناډا ته انتقال او هلته دیره کړل سي. تکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا شنبه د کویت له لوبډلې سره تمریناتي مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی پیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د ترکیه په انتالیا ښار کې وسی.
اردوی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا
زموش تمریناتی کمپ له 2 ورځې راهیسی د ترکیه په انتالیا کې پیل سوی. څو نوی لوبغاړي زموش له لوبغاړو سره یو ځای سي. ټاکل سوی ده چې یو بل تمرینی مسابقه د مارچ پر 9 په انتالیا کې ولرو. د افغانستان او کویت مسابقه به له دې کبله چې تمرینی ده په ټلویزیونونو کې خپرانه سي. د اوکراین سمندري ځواک پرون ویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې یو ستر جنگي بیړۍ لمنځه وړې ده. د روسیې دا جنگي بیړۍ چې ورسوک نمیده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بیړۍ ګڼل کیږي. په رسنیو کې په خبرو سویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کیږي چې له دې بیړۍ څخه پورته کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم اجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه سوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وسی او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړي. سوریه، بیلاروس، شمالي کوریا او ایرتریا د روسیې تر څنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 80 نورو هیوادونو سپینه یا ممتنې رای ورکړه. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ساعت خبرونه په بهیر کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ. طالبان وی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته اطمینان ورکړی چې د افغانستان څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. یو شینین کوي وی
شنارو د طالبانو سره فورا زوړی اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر فورا تو ترکلای وکړ. شغلاسې وته وایي
د بشري حقوقو د سر ډلې په یو راپور کې ویلي اکثره افغانان چې فرانسې ته لیږدول سوي رواني ستونزې لري.
چې د نوې پردۍ ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونشي کولی له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنې
ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیمه بې برخې پاتې دي اوس د خپلو لوڼو د برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دا هم اوري چې کندهار کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل شوی.
نو د شالوالي څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دغه نیالګي ته د اوبو د سرګي وکړي په عمده ډول سره.
په بل راپور کې 4 پاکستاني فوجیان د پاکستاني طالبانو په حمله کې وژل شوي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر له ناټو غوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. دا د دې په څپو کې پروګرام د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدل شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو حکومت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه وي پیښ. د چین دغه چارواکي پرون په نا اعلان سوي سفر کابل ته ورسېد او د طالبانو له ځینو چارواکو سره یې وکتل. د سیاسي چارو کتونکي وایي چین له افغانستانه د اویغور بیتون غوښتونکو له درکه اندېښنه لري. خو طالبانو د چین د بهرنیو چارو وزیر ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. چین لډیره وخت اندیشته لري چې ایغور بیلتون غشتون کې به د افغانستان له وضعیت په استفاده چین ته واوړي. د ملا برادر د دفتر په یوه خبر پانه کې بیل دی چې د ایغورانو نوم یاد شي ویل شوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ته د هغو ټولو اندیښنو په اړه ډاډ ورکړل شو چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان له خاورې ورته پیښ شي. د سیاسي چارو کارپوه نجیب آزاد وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه چینایان ګواښ احساسوي. د په عین حال کې د چین او طالبانو اړیکې اوسنۍ نه بلکې پخوانۍ وبللې.
هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړي توګه هغه ګواښ طالبانو د خوا ځینې هېوادونه احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې طالبان مشروع دي هغو څخه د ژغورنې لپاره. او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي، چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر یې خورا تود هرکلی وکړ.
ټاکل شوی دی چې چین راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو د کنفرانس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به په دې خبري وشي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره په څه ډول مرسته وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د وچې میوې د صادرولو، سوداګرو ته د ویزې د ورکړې، د کانونو د استخراج او همداراز د چین د یو سړک او کمربند پروژې په اړه خبري وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم وکتل. هغه څوک چې د امریکا له لوري په تور لیست کې شامل او پر سر جایزه ایښودل شوی ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سراج الدین حقانی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې په افغانستان کې امن د چین او سیمې لپاره امن دی. د ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت د دوحې تړون ته ژمن دی چې افغانستان به چاته تهدید نه وي.
ومردل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون په نا اعلان شوی سفر کابل ته لړ. لدې سره جخت د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف هم افغانستان ته سفر وکړ. دا لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د هیواد ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی. نوریاس نوری افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي د سفر په باب د سیاسي چارو له کتونکو نجیب آزاد سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په یو ډیر حساس وخت کې کابل ته ځي، پیکینګ په دې سفر سره څه غواړي لاسته راوړي.
ګورې که ته هم په نړۍ کې یو هېواد هم طالبان په رسمیت نه دي پېژندلي، لیکن ډېری داسې هېوادونه شته چې هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړې توګه هغه ګواښ د طالبانو د خوا ځینې هېوادونه احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې چې طالبان مشروع دي هغو څخه د ژغورنې لپاره. او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي، چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر یې خورا تود هرکلی وکړ، ښه اغلاس یې وایي. دا هغه مهال چې طالبان د افغان دولت سره مستقیما په جګړه کې وو، په دغسې یو حساس وضعیت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر راتګ افغانستان ته یو تر ټولو لوی لامل همدغه دی چې په چین کې چې هغه مسلمانان چې د ازادي غوښتونکي ادعاله دي د چین لپاره طرحګر دي، د یو سره د ویرې ځکه چې افغانستان د بدخشان په سیمه کې د چین سره پوله لري، د طالبان د راتګ سره سم په پاکستان کې ځینې بریدونه ډېر شوي دي چې د چین توجه ځان ته راړولې ده چې دا بریدونه په چین کې ډېر نه شي، چین ته ګواښ ډېر نه شي. او بیا د دې تر څنګ په غیر مستقیم ډول چین څو تواره داسې یادونه کړې ده چې هغه خالیګاوې چې امریکا لرلې هغه به دی دي. او بیا د دې تر څنګ په اقتصادي لحاظ ځینې لویې پروژې دي چې پخوا دلته امریکایان چې کله په افغانستان کې و چین ته یې دا اجازه نه ورکړل، یا د افغانستان خوانی دولت یې دا اجازه نه ورکوله چې چین سره دې دغه پروژې لاسلیک کړي. اما نن فکر کوم چې دا احساسي وي چې زمينه مسایده سوي ده چې د دې وکول شي چې هغه لوی پروژې په افغانستان کې چې د پخوا غوښتل تر لاسه کړي هغه نن تر لاسه کړي.
د طالبانو لپاره ډیر عمده مسله چې دوی په مخ کې پرته ده د نړیوال مشروعیت، یعنی حکومت باید نړیوال مشروعیت تر لاسه کړي، او په دې برخه کې چین هم مهم رول لوبولی شي. څه فکر کوي چې آیا دغه سفر به وکول شي چې طالبان دغه هدف ته ورنږدې کړي، یا د دوی حکومت کوم هیواد پر رسمیت پیژني؟
شګورې تر دې وړاندې چې د چین موضوع تر اوسه د طالبان سره تر ټولو ډېرې ژورې او نږدې اړیکې د پاکستان یو پاکستان لا ونه توانېدی چې په رسمي ډول د طالبانو دولت په رسمیت وپیژني. که څه هم د دې سفیر په افغانستان کې ټول هغه څه کوي چې حتی یو سفیر نه کوي، تر هغه اضافه لا کوي، اما په رسمیت یې ځکه نه پیژني چې دلته نړیوال فشارونه دي. په رسمیت پیژندلو بحث هغه وخت مطرح کېدلی شي چې طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې او په کړو وړو کې تر یو بریده تغیرات راشي. مثلا د یونما د یو کال لپاره خپل ماموریت افغانستان کې وغځوي، لکن طالبانو د شپږم نسل دولسم ټولګي پورې د انجینو پر مخ دروازې وتړلې چې دا بیرته د نړیوالو حساسیتونو لپاره وي. نو زه فکر کوم چې واځي هم دغه سفر دی وتوانېږي چې طالبان د رسمیت پیژندل ته نږدې کې، یا د چین په دې برخه کې مرسته وکړي تر هغو چې د طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې په کړو وړو کې نړیوال اصول کنوینسیونونه مراعت نه شي او هغه ژمنې چې وي په دوحه کې هغه پلي نه شي. زه فکر نه کوم چې د چین یا بل کوم هیواد دی وتوانېږي چې په دغه سره نږدې اړیکو د دوی سره
د سیاسي مسایلو کتونکو نجیب آزاد و چې د نوریاست نوري پښتني ځواب ولی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بشری حقوقو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي اکثره افغانان چې فرانسې ته لیږدول شوي رواني ستونزې لري. د دې راپور لمخې د طالبانو له لوري د کابل تر نیول وروسته تر 2600 ډیر افغانان فرانسې ته بیول شوي. دا هم تفصیل.
فرانسې ته په وروستیو میاشتو کې د وړل شویو افغانانو د حالت په اړه د بشری حقوقو د څارونکو راپور پرون پنجشنبه خپور شو. د دې ډلې په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې فرانسې له دغو افغانانو سره مهمې مرستې کړې، خو د روحي او اجتماعي ملاتړ له نظره د پام وړ تشه لیدل کېږي. راپور وایي د تېر کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته فرانسې له افغانستانه د 2610 افغانانو په شمول تر 3000 ډېر کسان وایستل. د بشری حقوقو څارونکو وایي د افغانان فرانسې ته لرسېدو او میشتېدو وروسته د پناه د غوښتنې په عمومي سیستم کې داخل شول. د بشری حقوقو د څار ډلې د 2020 د نومبر او د 2022 د جنوري ترمنځ د شپږ افغانانو په شمول له 28 ارواپوهانو، ډاکټرانو، د بشری چارو متخصصانو، د غیر حکومتي مؤسسو استازو، د روحي ناروغیو د مرکزونو کارکونکو، په فرانسه کې د افغانانو استازو، ترجمانانو او د فرانسې له حکومتي چارواکو سره مرکې کړې دي. یو افغان نارینه د بشري حقوقو د سر ډلې ته ویلي په داسې حال کې چې په فرانسه کې دی خو ذهن یې په افغانستان کې دی. یو افغان ښځې دې ډلې ته ویلي چې خپل هیواد او خلک پرې ګران دي او له دې ځایه ورته هیڅ کار نشي کولی.
په راپور کې مور دل چې فرانسې ته ډیری تللي افغانان له رواني ستونزو شکایت لري. دا ډول تکلیفونه ولې یو انسان ته پیدا کیږي؟ د جرمني په فرانکفورت ښار کې افغان ډاکټر نصیر احمد په دې اړه وایي.
یو خو په خپل د نوي محیط یا چاپیر استراب چې د سترس باعث کیږي او خلک نشي کولای د نوي محیط په چاپیر کې خپل ژوند عیار کړي. له بلې خوا هغه یادون د خپل کور، د خپل ماحول یا د سیمې یا په ښار کې چې ژوند کړی دی دغه ته چې موږ نستوژي ورته ویو هم یو بل فاکتور دی چې کېدلی شي رواني ستونزې رامنځته کړي. له بل اړخه خلک چې کله مهاجر کیږي نو طبیعي خبره ده چې له نویو ستونزو سره مخامخ کیږي او یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. په نوي ماحول کې نوی کلتوري حالات رامنځته کیږي، کلتوري توپیرونه سره مخامخ کیږي چې د نوې پردۍ ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونشي کولی له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنې یو انسان ځان په یوه ټولنه کې لکه یو ټولنیز محبوس غوندې احساسوي. له بلې خوا په خپل کور کې هر څوک ګاونډی لري، خپلوان لري، ورور، پلار، مور، خور، یعنی په طبیعي شکل باندې انسانان اجتماعي ژوند لري. نو په مهاجرت کې دغه ټول اړیکې له منځه ځي او خلک په یو شکل نه یو شکل تجریدیږي چې دا په خپله باعث د سترس کیږي او د انسان رواني ناانډولتیا رامنځته کوي.
د جرمني په فرانکفورت کې میشت افغان ډاکټر نصیر احمد و چې د رواني ستونزو پر مسلې خبرې کولې. یو تازه راپور کې ویل شوی چې فرانسې ته ډیری تللي افغانان له دې ستونزو کړیږي. د ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیم څخه پاتې دي، اوس د خپلو لوڼو د ورته برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دوی وایي هغه وخت د طالبانو د مخنیوي له کبله دوی نه توانېدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او اوس یې لوڼې له ورته برخلیک سره مخامخې شوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
هغه میندې او نجونې چې پر افغانستان د طالبانو د دوو دورو واکمنۍ پر مهال د جنسیت له امله له زده کړو بې برخې شوې دي. یوه نجلۍ د خپلې پرونۍ تجربې په اړه وویل:
ما وخت چې ښوونځي ته لاړو موږ ته اجازه را نه کړل شوه چې ښوونځي ته ننوځو، او موږ یې بېرته کورونو ته راواستولو، او د یوې شېبې لپاره مو داسې احساس وکړ چې ټولې هیلې مو له منځه
ولاړې.
دا د هغې نجلۍ خبرې دي چې مور یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له زده کړو څخه د ممانعت ترخې خاطرې لري. د دغې نجلۍ مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د امنیتي ګواښونو له امله واخیستل شو، وویل چې د طالبانو په پخواني حکومت کې 15 کلنه وه، او دا چې د یوه ښوونکي وه غوښتل خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو طالبانو دا فرصت له هغې او په هغه وخت کې له ټولو نجونو او ښځو څخه واخیسته چې د تعلیم خوب یې لیدلی و.
اوس چې د ما د لور برخلیک د ما په څیر دی، زه له زړه ورته خفه یم چې د ښوونځي اعلان وسه نجونې ښوونځي ته لاړې، خو د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوې وې. حقیقت دا دی چې ټولې کورنۍ خفه دي. لور مې نن شپه ډېر وزړل. فکر نه کوم چې د کانکور ازموینه دې هم واخیستل سي، ځکه چې کله ښوونځی نه وي پوهنتون به له کومه کېږي.
د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه د دې نا امیدۍ او اندېښنو سره سره د دې لپاره هڅې او غوښتنې هم پیل شوې دي. ځینې ځوانان چې د خپلو پخوانیو برعکس نن ټکنالوژي لري، هغه څه چې د دوی غږ او غوښتنې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي. دغه ډله چې په کې لوستې نارینه او ښځې هم شامل دي، وایي چې غواړي له فارسي، پښتو، انګلیسي، جرمني او فرانسوي ژبو څخه په استفادې نړیوالو ته د طالبانو بې عدالتي ورسوي. طالبانو د خپلې پخوانۍ ژمنې پر خلاف د 2 نه تر 12 ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې خونځیو ته ولاړ شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمې په اړه، څلور پاکستانی پوځیان د پنځشنبه پر سهار ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستانی طالبانو په برید کې وژل سوي. د پاکستان پوځ وایي حمله کوونکو طالبانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان پوځ وایي پرون سهار سخت دریځو د افغانستان له خاورې تر اوښتو وروسته په پاکستان کې څلور سرتیري ووژل. د پاکستاني طالبانو تحریک د برید مسولیت په غاړه اخیستی دی. د پاکستان د پوځ له خبر پاڼې سره سم برید د شمالي وزیرستان په حسن خیل ښار کې وشو. دا ښار یو وخت د پاکستاني طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو مرکز و. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د سخت دریځو برید یې ناکام کړی او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان د پوځ په خبر پانه کې د پاکستاني طالبانو د مرګ ژوبلې د شمیر په شمول نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د راپورونو له مخې له دې سره هممهاله په کندهار کې د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی حکیم سندي د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی. د سندي په اړه ویل شوي چې پخوا د لشکر جنګوي غړی و، خو وروسته د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټي ټي پي ته واوښت. وروستیو کې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو د حقانی شبکې په منځګړتوب له پاکستاني طالبانو سره څو پړاو خبرې وکړې، او د یوې مودې لپاره دواړو خواوو اوربند هم وکړ، خو داسې ښکاري چې دوی د دایمي جوړجاړي پر سر موافقې ته په رسیدو نه دي بریالي شوي. په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د بلوڅ بیلتونپالو او همداراز داعش حملې هم ډېرې شوي دي. د پاکستان حکومت په خوا د افغانستان حکومت او هند د بلوڅ بیلتون پالو او همدارس د پاکستاني طالبانو په ملاتړ تورناو، خو اوس چې طالبان په افغانستان کې واک په لاس کې لري، په دې اړه چې څوک د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي ډېر څه نه وایي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د خبرونه په دې برخه کې مو سره اجمل اند هرکلی کوم. په کندهار کې د پسرلی پر اتک سره د نیالګي او بازار ګرم پیر او پلور زیات شوه دی. د نیالګي او پلورن کې وای وس په کور دننه د نیالګي او د روزنې د فارمونو لود سره سم له بهر څخه افغانستان ته د نیالګي او د راوللو مخاطر ډیر نیول شوې ده. نور زماله همکار،
په کندهار کې د پسرلی پراتګ سره د نیالګوی د پیر او پلور بازار خورا ګرم دی. د شهر په ټولو برخو کې د نیالګوی د پلور مرکزونه پرانستل شوي او خلک د شهر او کور د ښکلا لپاره نیالګي پلوري. عبدالواسع همدرد او عبدالرزاق د کندهار دوه اوسیدونکي چې د نیالګوی د پلورلو لپاره بازار ته راغلي دي.
نو غوښتم چې څو درختي ولګوم په خپل باغچه کې د وطن د سمسورتیا او د آبادۍ لپاره د سرسبزي لپاره. درخت چې ډېر فایده لري د خصوصا د بشریت لپاره، ځکه دا چې د اکسیجن تولیدوي او بل د هېواد د سمسورتیا او د ښایست لپاره.
د دپاره د دې رالم چې د ګلانو شوق لرم، ګلان میرانی ول د پاره د نمایش نو وخت ګلانو دی باید خپل وطن سمسورو ځای کې بس درختی کښېږدو ګلان کښېږدو.
په کندهار کې د نیالګیو یو پلورونکی سید احمد وایي په دې وروستیو کې په کور دننه د نیالګیو د تولید له زیاتېدو سره سم د هغو نیالګیو مخه نیول شوې چې تر دې وړاندې یې له پاکستان هېواد څخه راوړل کېدل.
لیمو دی، نارنج دی، امرت دی، او دا شانجه دا خلک یږدي، د انارو باغونه یږدي، او دا د غځي او د ګلاب چې د پاکستان د لاور څخه راکلله، کراچي څخه راکلله، د ډبل ډلیټ ګل ګلاب ته وایي، د نور پاکستاني ګل ګلاب دا ټوله د هغه ځای څخه راکلله. اوس ډېر د دې په جلال آباد، کونړ، په دغو ځایو کې او خود په کندهار کې هم ډېر خلک دا نرسري پلې کړي دي. د ګلخانې شنې خوندلې کار خپلې جوړې خپلې اماده کوي خپل ګراني واده پاره چې شی اماده.
په کندهار کې هر کال لسکونه زره نیالګي کښېنول کېږي، خو د نه پاملرنې له امله د دې نیالګیو زیاته برخه له منځه ځي. د کندهار ښار اوسېدونکی فضل احمد په دې برخه کې د ښاروالۍ پاملرنه اړینه بولي.
هر کال موږ په کندهار ښار کې په زرګونه نیالګي د ښول کېږي، بلاخره هغه یا وچېږي یا د دې په خاطر چې د اوبو رسېدګي نوته رسېږي یا د عوامو د کمزورۍ په خاطر. په دې باندې اکثره وخت چې کوم نیالګي کښېښول شي هغه بېرته وچېږي د کندهار ښار نه. نو د ښاروالۍ څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دغه نیالګي ته په د اوبو رسېدګي وکړي په عمده ډول سره، او دغه کوم چې عوام دي دا جنې منع کړي. اوس اکثره خلک داسې دي چې د نیالګي ساتنه نه کوي، داسې یعنی په عینومېن کې داسې ډېر ځایونه شته چې هغو ته حیوانان یې دا ورتله کړي دي.
د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار د ښکلا لپاره سږ کال په دغه ولایت کې د شپږویشت زره نیالګیو د ایښودلو پلان لري، او د ساتنې او اوبو رسولو په برخو کې به یې له نویو لارو چارو کار واخلي. جاوید احمد میوند د کندهار ښاروالۍ سکتوري رئیس:
کندهار ښاروالۍ سږ کال په پام کې لري چې شپږویشت زره اته رقمه نهالان خریداري کې. البته د دې د خریداري چارې تر ډېره حده ترسره شوي دي. موږ کندهار ښاروالۍ شپږ څلوېښت فعاله برمې لري د دې د اوبه کېدلو دپاره. شپاړس ټانکران موږ لرو چې په دوامداره شکل سره دا د یو منظم پلان په اساس باندې دا اوبه یي. دغه رقم موږ د ډنډ د چوکه څخه بیا تر میرویس مینې پورې دغه شین کمربند چې جوړ دی د دې دپاره ډریپ سیستم په خوا جوړ کړی دی، هغه په هغه سیستم باندې اوبه کېږي.
کندهار ته په تیرو کلونو کې له پاکستانه په سلګونه زره نوي نیالګي د پسرلي موسم ته راوړل کېدل چې د کندهار د اوبو او هوا سره به یې سازش او تعامل نه کاوه چې په لنډه موده کې به وچ او له منځه تلل.
د شمال ختیځ ځون ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې پر زړو پیسو راکړې ورکړې دوی ته ستونزې جوړې کړي. یو شمېر دکاندارانو او کسبکارانو رضادۍ راډیو ته ویلي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوې او ځینې وخت آن د راکړې ورکړې پر مهال د خلکو ترمنځ د خوابدۍ سبب کیږي.
د کندز ښار یو دکاندار محمد فاروق زاخلوال په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
موږ ته غټې پیسې څوک نه راکوي، ټولې مایده پیسې راکوي، او هغه مایده پیسې ټولې پرسوده شوي دي. هغه چې موږ صرافۍ ته وړو صرافان هغه نه اخلي، او ډېر په یو کم بیا باندې که جوړ راي شمور سره تقریبا دوه درې سوه روپۍ فرق ورکوي د ډالرو په مقابل کې. نو موږ دلته که یو پنځه روپۍ ګټو هلته درې سوه بېرته پکې تاوان ورکړو.
په ورته مهال د بغلان ښار یو دکاندار عبدالله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
مخکې به پیسې مثلا شپږو میاشتو کې د یو دفعه تبدیلېدلې، اوس نه تبدیلېږي. د شپږو میاشتو کېږي پیسې نه تبدیلې شوي، او بیخي د کاره وتې دي پیسې، او بل اوس کار هم نشته دی، کاروبار هم مشکله شوی. او دلته چې بیا موږ پیسې زړې واخلو هلته بېرته ویسو، هغوی ته هغوی موږ بېرته په لس زره روپو کې زر روپۍ امتیاز غواړي. نو دا موږ ته ډېر مشکلات جوړوي.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د زړو بانک نوټونو د راټولولو په برخه کې ژر تر ژره لاس په کار شي ترڅو د خلکو شته ستونزې ورسره هوارې شي. څلوېښت کلن غلام رسول چې په طالقان ښار کې د خوراکي توکو دکان لري وایي
موږ له حکومت څخه غواړو چې زاړه بانک نوټونه له بازارونو څخه راټول کړي. خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي او پر ځای دې نوې پیسې وړاندې کړي، ځکه افغانۍ زموږ هویت دی. زه له هیوادوالو هم هیله کوم چې د پیسو ساتلو ته جدي توجه وکړي.
دوی زیاتوي د زړو بانک نوټونو راکړې ورکړې پر مهال ځینې وخت د پیرودونکو او دکاندارانو ترمنځ لفظي شخړې هم رامنځته کیږي. د بدخشان ولایت یو اوسیدونکی حسیب الله زادی روډیو ته وویل
دولت باید زاړه بانک نوټونه ټول کړي او پر ځای دې نوې پیسې بازار ته وړاندې کړي.
خو یو شمیر صرافان افغانان د پیسو ساتلو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او زیاتوي چې له امله یې لس شل پنځوس او سل افغاني بانک نوټونه ډېر زاړه شوي او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. په داسې حال کې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په بازارونو کې د زړو بانک نوټونو له موجودیت څخه شکایت کوي چې له دې وړاندې د مرکزي حکومت چارواکو ویلي وو چې په وروستیو څو میاشتو کې دوی د زړو پیسو د سوځولو بهیر پیل کړی او تر اوسه میلیونونه زړې پیسې سوځول شوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خپرونه کې راخلو.
زما د طالبانو د مشرانو سره دا هیله ده دوی تر مخه د حکومت چې کوم کارونه کوله هغه بد ګڼله. د مثال په طور لکه پر دالای د موټرو سو روپۍ اخیستل یا په میله کې خلکو سره ټکه اخیستل. د خوارو غریب موچي و ډاکټر و د نسوار خرڅوونکي و سبزي خرڅوونکي و هګۍ خرڅوونکي سره دوی سل سل روپۍ ځینې اخلي. دلته سیمه ییزې میلې کېږي، دا میلو کې دوی ګرځي، بس نفرې ګرځي، چا بزه بولي چا پسه بولي، پر هغو باندې هم لس لس افغانۍ اخلي. که خرڅ یې که نه شي خرڅ، نو دا د وطن سره غټه جفا ده، دا د ملت سره غټه جفا ده، دا د خلکو سره غټه جفا ده.
سواد خان صدام یم د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ څخه. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې ټولو ښوونځیو ته هغه کنجونې دي او که هلکان دي د شریعت په چوکاټ کې مطابق اجازه ورکړي تر څو دوی خپل زده کړې وکړي. او د افغانستان د اسلامي امارت او خصوصا طالبانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې کومې مرستې چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په ډول کېږي د هغه مرستې حقدار ته ورسیږي.
السلام علیکم. د غزنی ولایت څخه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه هم لیکي. ورور زما په نظر باندې د طالبانو کوم شورا چې جوړ شوی دا او مشري شعبالدین دلاور کوي غواړي چې هغه مسلکي کسان یا تېرو حکومتونو کې چې کار کړی ده افغانستان ته راستانه کړي او یا دلته کار وکړي. هغوی چې زموږ دا هیله ده چې د خدای په خاطر هېڅکله هم د دوی پښتون کې هېواد ته راستانه نه شي او که غواړي چې د اجیر په صفت باندې د دوی تر لاس لاندې ژوند وکړي نو بیا دا د دوی خوښه ده. او بله غوښتنه مې د طالبانو دغه ده چې په ټول د عمر کې تاسو خو صرف د تاسو له خولې نه موږ او د موږ سیاسر او دا اربېدلې دي چې علم په شجاع او نر باندې فرض ده. متاسفانه عملا ورته په ټول د عمر کې تاریخ کې تاسو ورته کوم کار نه دی کړی. پریز دی هغه کسان چې په شریعتو کښې دي او علم ته زده کړو ته لاسرسی لري چې هغوی خپلې زده کړې ترسره کړي. وسلام.
په دې ساعت کې زما برخه هم دومره وه. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
ل اجمل ان مننه. لدې سره د دې خبرونه نیمایي ته ورسېدو. مخکې تر دې چې د ازادي په سپو کې پروګرام پیل شي د دې ساعت خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي.
د
د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندل چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه دا ورکړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایتالیا، ناروې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د غرض د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. طالبانو د چهارشنبه پر ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم ته یو اربیا اجازه ورنکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس ای وی په پروګرام کې شامل وو. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سبا شنبه د کویت له لوبډلې سره تمریناتي مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی فیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د ترکیې په انتالیا ښار کې وسی.
اردوی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا
زموش تمریناتی کمپ له دروی ورځو راهیسی د ترکیه په انتالیا کې پیل سوی. څو نیوی لوبغاړي زموش له لوبغاړو سره یو ځای سی. ټاکل سوی د چی یو بل تمرینی مسابقه د مارچ پر 9 په انتالیا کې ولرو. د افغانستان او کویت مسابقه به لدې کبل چې تمرینی ده په ټلویزیونونو کې خبرانه سی. د اوکراین سمندري ځواک پرون ویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې یو ستر جنگي بیړۍ لمنځه وړې ده. د روسیې دا جنگي بیړۍ چې ورسوک نمیده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هوا تر ټولو ستره بیړۍ ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم اجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه سوي چې په اوکراین کې دي د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وسي او جګړه دي ژر تر ژره پای ته ورسول سي. یو 34 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د ناټو لوغړی وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زلینسکی ویلي باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو پر معیار برابر نه دي. جزئیات په یو راپور کې
پر اوکراین د روسیې د یقل د یوې میاشتې له پوره کېدو سره هم مهاله د ناټو د مشرانو په فوق العاده غونډه کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی له خپل هیواد سره د نامحدودو پوځي مرستو غوښتنه وکړه. زیلینسکی چې په بروکسل کې د ناټو سرمشیز ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل
موږ د خپلو خلکو او خارونو د ژغورلو لپاره نامحدودې پوځي مرستې ته اړتیا لرو. حماس چې روسیا زموږ خلاف په نامحدود ډول له وسلو کار اخلي
د اوکراین ولسمشر د ناټو مشرانو ته په خطاب کې وویل د روسیې په وړاندې له مقاومت وروسته نور هیڅکله ونه وایست چې د اوکراین پوځ د ناټو په معیار برابر نه دی. ښاغلی زیلینسکی د اروپا له مشرانو په دې مننه وکړه چې اوکراین ته یې وسلې ولېږلې خو په عیني حال کې د تهاجمي وسلو غوښتنه وکړه. ویویل زموږ سره د روسیې د حملو او د روسیې د اشغال په وړاندې مرسته وکړئ. د ناټو له سرمشیز وروسته د دې تړون سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل د تړون ټولو مشرانو د ښاغلي زیلینسکي خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع لاساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همدارز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي لکه په ټانګ ضد او هوایي مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېری اغېزمنې ثابت سوي دي.
د ناټو سرمنشي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې د ناټو دیرش غړي به د رومانیا، بلغاریا، هنګریا او سلواکیا په شمول د ختیځ اروپا په هیوادونو کې د خپل حضور له پیاوړتیا سره موافقه وکړي.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د دوی د حکومت مشروعیت په اړه دلته په خبرونه کې بحث لرو. د طالبان حکومت د چهارشنبه پر ورځ په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې تشپژم ټولګي ورپورته نجونې له ښوونځیو د دې سربېره راوګرځولې چې تر دې مخکې یې ژمنه ورسره کړې وه چې درسونو ته به یې پرېږدي. البته دا پرېکړه په ځینو ولسوالیو کې هم تطبیق شوه. دې اقدام د دې سربېره د طالبانو د پرسمیت پېژندلو مسله تر سوال لاندې راوسته چې په اسلام آباد کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په همدې ورځ پر دې فکر کاوه چې څرنګه هڅې وکړي چې د طالبانو رژیم په رسمیت وپېژني. دې سازمان د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په خبرې کړې اعلامیې کې وویل چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. په اسلامي هیوادو کې قطر چې له کلونو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه و او لا هم دی، په خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان پر بشري حقونو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغېز وکړي. ترکیه بل هغه هیواد دی چې په انطالیا کې نږدې میاشت مخکې وې غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وربللی و او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې دا وویل چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو لپاره باید هڅې وشي. خو په افغانستان کې د نجونو د مکتبونو د بندېدو تر اعلان وروسته په یوه اعلامیه کې پر دې ژوره خواشیني څرګنده کړه. کلبی جو سره شو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل ک طالبان د نجونو د مکتبونو د بندېدو پریکړه فسخ نه کړي، دا به د افغانانو د اقتصادي ودې لپاره له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د شکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. اروپایي ټولنې هم دا پریکړه غندلې ده او همداراز ملګرو ملتونو. را به شو بحث ته. په دې بحث کې مو دوه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. ګلالۍ ساپۍ د پخوانۍ ولسي جرګې غړي، ډاکټر عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکی، او آصف ننګ د سیاسي چارو کتونکی. میلمنو شرغلي خبرونې ته لمړی به په لنډو د اغلی صافي نظر واخلم. ستاسو په باور د نجونو د مکتبونو د بندېدو اعلان د طالبانو د رسمیت پېژندلو مسله څومره ځنډولی شي؟
دا یو ډیر نامطلوب عمل و چې د نجونو په مقابل کې اجرا شو. زه فکر کوم چې دلته افغان طالبان د حکومت کولو هدف هم نه لري. دی شاید کومه پروژه اوسیږي چې غواړي خپله هغه پروژه پای ته ورسوي، او ورته مهمه نه ده چې څوک په رسمیت وپېژني که نه.
مختار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې باید داسې پرېکړه کړې وي چې نجونې د مکتب ته لاړې شي او بیا بېرته دا فسخ کړي؟
هر نوع یا هر دلیل هېڅ د توجیه وړ نه دی چې باید مدرسې یا مکتبونه دې وتړل شي. دا تصمیم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملي منافعو، ارزښتونو، دودونو، تاریخ او اسلامي احساساتو پر خلاف.
نن سب تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې په لنډ وخت کې خپلې پریکړې راپشا سوي دي؟ آیا د دوی ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي او کنه بل علت؟
زما په نظر منګه دوه درې څلور معیار لرو د یو تصمیم لپاره چې تصمیم نیسو. یا به د تصمیم دلیل اخلاقي وي، دینی به وي په افغانستان ټولنه کې، یا به تخنیکی یا مالی دلیل وي، یا به د علمي ستاندردونو دلیل وي. زما په نظر دا یو هم نسته. نو پاتې کیږي یو دلیل چې زما په نظر دا د باور او د عقیدې نه نشت کوي. کاشکی اوس طالب دلیل ویلای وای چې دغه دلیل باندې.
نه 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 سر، البته یو یادونه وکم، د طالبانو ویندویانو ته مو بیا بیا بلنه ورکړې و چې په دې خبرونه کې برخه سره واخلي، خو دوی حاضر نه شو. البته دوی دا ویل چې انټرنیټ نه لري چې د خبرونه کې برخه واخلي. روانه اونۍ د افغانستان مخلوع ولسمشر محمد اشرف غنی د نوروز په مناسبت په یو پیغام کې دا خبره وکړه چې د طالبانو د رسمیت پېژندلو لپاره داخلي مشروعیت مهم دی. دا څرګندونه سره ور
بې د ملي مشروعیت نه منطقوي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کول ګران، اما ملي مشروعیت سره په واضح نقشه د لارې مکولی شو چې منطقوي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کړو او بیا یو افغانستان باندې نتیجې.
مختار صاحب، د داخلي مشروعیت لپاره څه فکر کوي؟ دغه سي یو پیښه کېدای سي د ډیرو طالبانو په باور باندې دا وړ اقدام لکه د مکتبونو بندېدل د دوی په داخلي مشروعیت لپاره سوالیه نشتی؟ دا پریکړه
هر هغه عمل چې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف وي او افغانستان بیرته شاته بیایي، افغانستان قرون استاد سوق کوي، هغه دلایل پیدا کوي. هم په نړیوال کچه او هم د نن په کور کې هیڅ دلیل نه پیدا کیږي چې باید مکاتب د نجونو په مخ وتړل شي، او دا داسې یو ناورین دی چې هیڅ توجیه ورته، که هغه دینی وي که سیاسي وي که لوجستیکي وي، هیڅ دلیل قابل د توجیه نه دی. د افغانستان د اسلامي امارت نه مو په ډېر احترام غوښتنه دا دی که غواړي چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووځي، داسې تصمیمونه دې نیسي چې کوم تصمیم د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې دی. نجونې حق لري چې د تحصیل او تعلیم فضا ورته مساعد شي. دا انساني، بشري، اسلامي او مدني حق دی چې هیڅوک یې ور نشي اخیستلی.
مننه مختار صاحب. د دې نجونو مسله د ځینو په باور شاید د دې باعث شي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، او په دې برخه کې په تیرو خصوصا دو میاشتو کې چې په انتالیا کې غونډه وشوله، تر هغه مخکې په اوسلو کې غونډه وشوله، د اسلام آباد کې چې دا کومه غونډه روانه اونۍ وشوه، دغو ټولو غونډو د ځینو سیاسي کتونکو په باور دې ته زمینه مساعده وله چې له طالبانو سره د نړیوالو سیاسي تعاملات سره شي، او ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو که د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، دوی ته څه زیان ممکن واوري؟ د سیاسي چارو د کتونکي شینکی کړوخیل نظر لرو، بیا میلمنو تاسو ته راځم.
د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل معلومدار د طالبانو لپاره یو تهدید موجود ده، یو ستونزه، یو محدودیتونه موجود دي، ځکه چې دوی په هغه شکل چې کولای شي سي په اطمینان باندې مخته ولاړ شي، خپل اړیکې جوړې کړي او سفرونه ولري، له دنیا سره لوی معاملات تکینی، که قراردادونه دي، که هغه کومکونه اخیستل وي، که هغه ډیپلوماتیک اړیکې جوړول وي، په سیاسي ډګر کې به مللي حمایت، دغه ټول هغه مسایل دي چې دوی به ډېر محدوده وساتي، یعنی مشکلات سره مخامخ وي.
ننګ صاحب، که تاسو یو څه نور هم توضیح کړئ، لکه څرنګه چې آغلي کړوخیل وویل، له څه مشکلاتو سره ممکن افغانان مخامخ شي که چېرته په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي؟
زما په نظر خطرناک حالت به وي، داسې به وي لکه یو کالونۍ چې زیات به پکې واک د پاکستان وي، د هغه تر اثر لاندې به وي، او زه فکر کوم داسې یو لوی لاس کار کوي چې دلته توره جغرافیا پاتې شي، داسې جغرافیا چې ټکرونو کې وي او استعمال شي، او په اصطلاح یو ژاندارم د منطقې تر څنګ پاتې وي، نو اثرات به ټول منفی وي، او خدای مکړه دوه درې اثرات به ډیر تاواني وي افغانانو ته، په نړیواله کچه پښتنو ته بیا ډیر زیات، او هم به اسلام ته، ځکه دا موډلټی که ناکامه شي خدای مکړه دا به بیا د اسلام لپاره هم تاوان وي، یعنی بیا به څوک داسې کار نه کوي. دغه څه اقدامات چې دا اوس نیول کیږي دا په اسلامي نړۍ کې نه، په بشریت کې نادره اقدامات دي، یعنی بشر ایرانه کوي یا افغانان خو څه کوي، نو داسې ولي وکړي؟ اما په هغه بله دوره کې هم داسې طالبانو بندیزونه ولګول، بیا تر اخره د دوی د دورې دا شی شروع نه سو.
مننه ننګ صاحب. ګلالی صاحب، تاسو څه باور لري؟ آیا ممکن طالبان له خپلې دې پرېکړې ژر بیرته په شا شي، او کنه تاسو امید نه لري؟
یعنی سړی ورځ پر ورځ خپل امید د لاسه ورکوي. موږ لا په دې فکر وو چې ګوندې د اصلاح شوي اوسي، دا څو کاله دی ولیدل، تجربې درلودلې. هغه تېر ځل چې وو یو وران افغانستان ورته پاتې وو، افغانستان کې نه هغه مکتبونه چې وران شوي وو د داخلي جنګو کې خلک دونه ځپل شوي وو چې حتی د دې راتګ ته خوشحالي کوله. منتها دا ځل خلک نور روښانه دي، شل کاله په افغانستان کې تعلیم و تحصیل و بورسونه و، یعنی عالي تحصیلات و، که څه هم نه رده و چې متاسفانه فساد و، متاسفانه هغه رقم چې باید کار شوی و نشو، لکه دی غواړي حکومت وکړي، دا رقم حکومت نه کېږي. دی باید حکومت باید د خلکو خدمتګار اوسېږي، د خلکو زړونه لاس کې واخلي، البته د رسمیت پېژندلو چانس نور هم لګېږي په دې کار باندې.
مننه. د طالبانو په دریس کې آیا تغیر راغلی دی؟ مخکې دې ته اشاره وشوله چې په مخکنی حکومت کې دغسې بندیزونه لګول. ننګ صاحب هم دې ته اشاره وکړه، واغلی صاحبی هم. مختار صاحب، ستاسو نظر
دریس خو زه نه وینم، ولې چې هغه ظلم د ښځو کار یې منع کړی وي، دا ځل یې منع کړی، ګرچې د زموږ هغه پخوانی ملاقات ته چې ماسکو ته تللي وو خانم کوفری راغلې وه، ډېر په خوشحالي ویلې چې تغیر کړی دی، اما دا تغیر خو هماغه تغیر دی چې موږ د شل کالو مخکې ورسره مخ په مخ یعنی جون هغه وخت مکتب ته نه تلی خزه هغه وخت کار نه کوم هغه وخت ما د دې څوک چې ملاقاتو ته تلی وی هغه کانفرنسو ته تلی چې راغله او دی ویل کی طالبات تغییر کړه هغه تغییر خو د سترو سدي مونته ونه خو د کوم تغییر وسره چې د هغه خوونه پښتنه کوي چې تاسو خپل دې تغییر کړی دی ته تغییر خو رانه غي
نه نه مختار صاحب تاسو څه فکر کوئ آیا طالبان بدل شوی دی د نویمه لسیزی طالبان او دی اوس وخت
دا چې طالبان بدل شوی یا نه دی بدل شوی انسانان په فطری ډول او د مرور د زمان بدل کیږي او تغییر مومي خو د افغانستان فضا تغییر موندلی دلته بل نسل منځ راغلی دا د ساينس او د ټکنالوژي اثر دی کچیری طالبان تعلیمی نظام باندې کار نه کوي او انجنونو ته د اجازه نه ورکوي چې دوی مکاتب او تلاشي افغانستان په لوی لاس انزوا خواته سي او مسؤلیت به هم بیت طالبانو تګرسي
د طالبانو د حکومت د پخوانی حکومت او چارواکي شیر محمد عباس تانگزی چې اوس د دوی د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دی په 1989 میلادي کال کې سینن تلویزیون ته ویلی وو دوی په داسې طرحه کار کوي چې له مخې ښځو ته کار او نجونو ته د زده کړو مسوم چاپیریال رامنځته شي مختار صاحب آیا ډیر وخت تیر نه شو
وخت خو ډیر تیر شوی او مخکې تاسو ته ویلی او ځل بیا تایید کوم چې هیڅ دلیل نشي کېدلی چې هغه پر یو میکانیزم کار ونشي کمرات اسلامي افغانستان غواړي زه حاضرم د نصاب تعلیمي د ټول افغانستان نصاب تعلیمي په لاس ورځو کې ورکړم هیڅ دلیل طالب ته نه ده پاتې اوس بهتر او ضروری دا دی چې افغانستان ملي منافع هم دا دی چې افغانستان د خلکو ګټه هم دا دی چې موږ انجنونو ته د تعلیم او تحصیل فضا مساعد
اغلی صافی که چرته طالبان ته نن هم تصمیم ونیسي چې مکتبونو ته دینجونې لاړې شي آیا له سیاسي پلاوه دوی په نړیواله کچه باندې ډیر ګامونه شاته پات نه شو لې وړې عادي تصمیم سره
ویلې دی کافی وخت وروده چې کوم طرحه چې دی وروده لوراندې کی متاسفانه موږ طرحه نه ګورو دی وایي چې موږ چاپیریال برابرو موږ د نجونو خصوصا د عالی مکتبونو چاپیریال کاملا مسون دی ټول مکتبونه د نجونو مکتبونه ټول څلور خو دیوالونه لري دروازه لري یعنی د نجونو مکتبونه د الکانو سره یو ځای نه دي چې بیا هم د پلمه شي یوازینی خبر شته دا چې دی خپل د کور نه د مکتب پورې مسؤل راشي دا د خپل د کورنۍ وظیفه ده چې خپل لور مسؤل مکتب ته ورسي
هغه صاحب اجازه په دې برخه کې فرضاً صدا خبره وکم په کندوز کې چاپیریال مسؤل دی په بلخ کې مسون دی په سمنګان کې مسون دی په جلال آباد کې مسون دی د ننګرهار په نورو سیمو کې چونو کې باندې په بادغیس کې مسون دی په هرات کې مسون دی د نجونو لپاره په کابل کې ولې مسون نه دی
زه فکر کوم ټول ځایو کې مسون دی بیا دا تستایم چې دا یو پلمه ده هغه رقم چې ما واورېدل ا چې سخنګوی د وزارت معرفت ویلي چې ګویا د دې کوم مشکلات نشته او دی آماده دی د دې طرح خلاص ده فقط د پورته مقامات حکم دی دا کوم سیاسي خبر دی چې خپل منځ کې ده زه د دې نه دادیږم چې موږ د دښمنان د غوانیان چې همیشه غواړي چې افغانستان له لاسو څخه پاتې شي احتیاج پاتې شي بدبخت پاتې شي ممکن د هغې کوم طرحه وسیږي ممکن کوم فشار د هغې وسیږي که دا کار وسیږي مستبدیت متاسفانه زه ډېر نور هم سره خواشینه کېږي چې افغانستان څوک وراوندی هر څومره چې افغانستان تاریخي کې پاتې شي هماغه د تروریزم د دښت دپاره لاری چاری پیدا کیږي که طالبان فکر کوي چې دوی قوي تمام افغانستان په لاس کې دی د دې د مثبت استفاده وکړي
مننه سلامت ازادي چپو کې پروګرام دی په پروګرام کې مو میلمانه دی ګلالۍ صافی عاطف مختار آصف ننګ زحمت چې برساسو کوربه يم
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي
د پروګرام موضوع مو د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د دوی د حکومت مشروعیت البته د نجونو د مکتبونو د بندیدو مسلې په دې باندې سیوره یو ډول غوړولې ده خو کچیرته لننه یو میاشت مخته شاته ولاړ شو نږدې یو میاشت مخکې د ازریب سپوک پروګرام کې د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد ودیر صافی دا خبره وکړه چې د طالبانو حکومت هغه شرایط پوره کړی دي چې نړیواله پر رسمیت پیژني دا څرګندونه سره ور
فکر کوم اوس دا وخت رسیدلی دی چې کله یو حکومت ټینګ قدرت په لاس کې ولري حاکمیت ولري خارجي حملو نه دفاع کولی وشي په ورځني ژوند زمینه مساعد کړي وو سي هغه باید پر رسمیت وپیژندل شي د نړیوالو حقوقو د پرنسيبو په اساس. همدغه ده چې نن شپه ورځو کې چې دا ملاقاتونه څوک په قطر کې څوک په سویس کې څوک په بل ځای کې دوی راغواړي او سره ګوري. دوی کتلي دي چې دوی سره کېدلی شي تعامل وشي او بله چاره نه لري. بل کوم داسې قوت په وطن کې نشته دی چې دا قدرت د فعلي قدرت نه ونیسي. نو باید دوی په رسمیت وپیژندل شي او کار ورسره وشي چې د ښځو برخو کې د ځوانانو برخو کې د نفوس په برخه کې تعلیم تربیې په برخه کې د صنعت و زراعت په برخه کې چې پیشرفت غواړي دا ورسیږي او د دې جنجال نه د افغان ملت خلاص.
ښاغلی صاحب هم د ښځو مسله او د ښځو حقوقو ته اشاره وکړه. که چېرته یو میاشت تر دې هم وړاندې لاړ شو، هغه دوه میاشتې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له لوري په یوه ګډه خبر پاڼه کې له طالبانو وغوښتل شول چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه خوندي کړي، او د هغه وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش له طالبانو وغوښتل چې د هر نجلۍ او مېرمنې لومړنۍ بشري حقونو ته درناوی وکړي تر څو په دې ډول نړیوال ډاډ او باور ترلاسه کړي. مختار صاحب، څه فکر کوئ دغه وروستۍ پریکړې ته که بیا هم راشم، دا د نجونو د مکتبونو د بندېدو، د دغه اطمینان او ډاډ د ترلاسه کولو خنډ نه شو دغه پریکړه؟
ولې نه، همداسې دی. یو ځل بیا به د خبره تایید کوم او تاکید کوم چې نړیوال هم په افغانستان کې د خپلو ملي منافعو په رڼا کې د حکومتونو سره معامله کوي. اروپایان هم او امریکایان هم په خپلو خبرو کې د افغانستان سره صادق نه دي پاتې شوي. دلته د افغانستان اوسنی نظام چې دوی د قدرت پر ګدۍ ناستې، بهتره دا دی چې د نړۍ سره پر داسې یو میکانیزم کار وکړي چې افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووځي. دا په لوی لاس نړۍ ته د دې دلیل ورکول دي چې افغانستان کې خپله دوی په خپله لاس ځان خرابوي. بهتر دا دی چې تر ټولو د مخه پر دا فیصله د تجدید نظر وکړي، څومره زر چې کېږي د افغانستان نجونو ته د اجازه ورکړي چې بیرته تعلیم او تحصیل ته د مخه وکړي، او په افغانستان کې دننه پر داسې یو نظام او لویه جرګه د کار وکړي چې د هغه لویه جرګه په نتیجه کې د افغانان داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، او د داخلي مشروعیت نه وروسته موږ کولی شو چې نړیوال مشروعیت پلاستیکو، او دغه د افغانستان ملي منافع هم وایي. اصل دنه هر نوع جګړه له هر آدرس نه په افغانستان کې باید منتفی شي. ټول هغه سیاستوال او سیاستمداران چې په پخوانی رژیمو کې اوسېدل په افغانستان کې کار کول قدرونه و، دا باید په اوسنی نظام کې جذب شي. طالب داسې یو فضا د مساعد کړي چې دغه فضا په نتیجه کې موږ شو کولی افغانستان د دغې ناورین نه وباسو.
مننه مختار صاحب. په همدې برخه کې چې که چېرته د طالبانو حکومت له ولس سره اړیکې پیاوړې نه کړي، چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک په باور ممکن مزاحمتونه ورته رامنځته شي، دا څرګندونې لرو؟
زه په دې عقیده یم که چېرته حکومت د خپل ولس سره ګډه ژبه پیدا کړي او خپل ولس په څنګ کې ولري، هیڅوک نشي کولی چې نظام تهدید کړي. او که نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او د خپل ولس سره فاصله ولري او په ولس کې نارضایتي موجوده وي، په اسانه کولی شي چې مزاحمتونه ورته ایجاد شي.
اخلي صافي، که چېرته تاسو ته راشم، د پروګرام هم نور خبرونه راټولو، څه باید وشي چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژندل شي او دا حکومت دا رقم یو داخلي مشروعیت هم ترلاسه کړي چې خلک شکایتونه کم کړي او ستاینې زیاتې؟
امر چې تر اوسه وویل شو دغه آخري پریکړه ډېر یو ناوړه فضا یې رامنځته کړې ده چې د ټولو خلکو غضب ورته دی، حتی خلک په غضب شوي دي. هغه څوک چې زه خپله په دې طرفدار نه یم چې بیا یو جنګي ډله تقویه شي او د دې په مقابل کې کوم بل جنګ را مخته شي، دغه لارې نه څوک حکومت ترلاسه راوړي. منتها باید ټول افغانان خپل ځان په دې نظام کې وګوري. که دوی غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي، باید اول تر ټولو اول باید نیمه ټولنه زمونږ د ښځینه جوړه کړي. دې ته باید ټول اسلامي انساني بشري حقوق ورته قایل شي. که طالبان حکومت د افغانستان د خلکو د قبول نووسیږي نړۍ هم نه قبلی دی په یوازې توب باندې نشي کولای چې دلته بقا وکړي نه تنه دی چې بقا نشي کولای د وطن به ټوټه ټوټه شي او پکې به نورې ترهګرې ډلې راپورته شي او خلک به د دې د ضد یا د دې د مخالفت کې د نورو ترهګرو تر څنګ ودرېږي دا ډېر یو ناوړه تاثیر به ولري تاسو ګورئ څونه کادرونه موږ د لاسه ورکړي دا یو موږ په دې اخر کې دونه خوشحاله خصوصا د تبابت پر غکې چې موږ زیاتره مریضان افغانستان کې تداوي کېدل د ګاونډي او بازار خراب شوی و اوس دې بیرته غواړي چې دغه ګاونډي خپل بازارونه را ده اقلا د توریزم د توریزم د طبي څونه لک شوی و دې بیرته په دغه شکل باندې موږ متخصصین د باندې لار شي متاسفانه موږ ګاونډیان ته دې خدمت کوي هر څه زر باید خپل پریکړه باید دقیقه وکړي باید داسې احساساتي پریکړه چې خلک متاثره کوي باید دې نه ډډه وکړي کدی کوم هدف لري کدی کوم طرحه دا د خلکو سره شریک کړي په یعنی په یو خلا کې یعنی یو خلا کې د معلوماتي خل د نه اوس موږ نه پیږي چې ولې دلیل هیڅ معلوم نه دی موږ یو امر شوی دی امر چی دی ولې شوی دی
مننه مختار صاحب د طالبانو ځینې پریکړې مثلا لکه د نجونو د مکتب یو ځل اعلان وکړو چې نجونې راشي او بل ورځ اعلان وکړو چې نه راځي تر دې تقریبا یو اونۍ مخکې داسې یو اعلان وشو چې د ملي بیرغ باید له نورو دفترونو نه لري شي او یو اعلامیه هم خپره شوې و غالبا د قندار د دفتر لخوا خپره شوې و چې دا باید ټول شي بل ورځ بیا بیرته طالبانو اعلان وکړو چې د دې اعلامیې په حقیقت باندې غور کوي آیا دا دی نه تجربه الهتونه دي چې د حکومت کې دوی لري او کنه دوی خو په خوا هم حکومت درلود اله تاسو په باور څه شي ده که دغه رقم وضعیت خو بیا د مشروعیت خبره بیا هم تر سوال لاندې راځي
تر کوم ځای پرې چې د افغانستان د ملي بیرغ خبر ځای دی دی نه د ډاکټر صاحب غاټي او نه د حامد کرزی بیرغ دی دا د افغانانو جنډا ده او امارات باید ورته په درنو سترګو او د احترام په سترګو ورته وګوري ملي سمبولونه یا ملي ارزښتونه باید حفظ شي او هیڅ یو نظام یو ډله باید ځان ته د دې جرأت ورنه کړي چې هغه د افغانستان د تاریخ د ختمولو لپاره هڅه وکړي او طالبان هر هغه فیصله یا نظر چې افغانستان انزوا تولی باید په هغه کې تجدید نظر وکړي له بل اړخه د ګاونډیانو سره باید داسې یو ناپېلې او بې طرفه پالیسي ولرو چې موږ خپله بهرنۍ پالیسي یعنی د افغانستان بهرنۍ فارن پالیسي بهرنۍ چارو پالیسي باید د افغانانو په لاس کې وي هیڅوک باید د جرأت ونه کړي چې د افغانستان له آدرس نه خبرې وکړي دا افغانان د حق لري چې د افغانستان د یو خپلواک او آزاد ملت په توګه د افغانستان له آدرس نه خبرې وکړي
مننه مختار صاحب نن چې که ستاسو نظر واخلم څه باید وشي څه ګامونه باید واخیستل شي چې په دې کال کې افغانان یو مشروع نظام ته ورسي داسې نظام مشروعیت مت هدف داره چې داخلي مشروعیت هم ولري او بهرنیان هم په رسمیت وپیژني
یعنی دولت القانون چې موږ ورته وایو هغه باید ایجاد شي اوس یو وطن وجود لري اما پکې دولت نشته دولت معنی دا چې قانون ولري اساسي دا نشته د معرف لپاره باید قانون وي دا نشته د تجارت لپاره ویل چې د ظاهر شاه دی وخت قانون چلیږي یا نه چلیږي په کې خو تعلیم ممانعت نه وو د ډیرو شانو خبرې دي پکې چې هغه عملي شوی نه دي په داسې یو وطن چې امیرالمؤمنین وی احکام صادریږي اما څوک ویني نه د بیات لپاره سړی موجود نه وي یعنی د انبیاو او د صحابه او د دوران دوی سره خو بیات تا کېدل دوی محسوس او دوی خطر دینه خو بلور نه دی داسړي زما په نظر دغه چې په تیارې کې نه دولت چلیږي نه نظام چلیږي زه په خپل یعنی ډیر کوشش کوم چې د طالبانو د سیستم هغه په مخالفت کې واقع نه سو کم له کومه دغه غنیمت تو بولو دا فرصت چې ده خو فرصت نه ده اما په خو فرصت یې باید تبدیل کړه که مختار صاحب چې مشوره وکړه صافي صاحب دې ته اشاره وکړه چې دا فرصتونه کله لا سلاړ کې دا بل بدیل بډیر بد وي خو پرون خو طالب چې وو د یو حالت نه راغی دا نن خدای خو خار تر راغی دفتر تر راغی زمنګ دفتر کې قالین افغانی پرته وي کمپیوټر یې ولو ټول په میز په سر باندې یعنی ډیر روغ نظام دوی ته په میراث پاتې شو کم له کومه که بهبود پکې نه سره وصلای په موږ میتود دی و چلوي دوی وایي دا فساد بد شي او هغه منګ ورکړی دا فساد خو صحیح دا ورکسو
نو دا نور خو نظام خو دولتونه خو مشروعیت لري، ارکان لري، عناصر لري، انجن لري، دا ډیر شیان دي چې دا ټول باید فعال وي. که دا نه وي داس خو نه کېږي چې ملت به فقیر وي، غربت به حاکم وي، ډیر څه میلیونه انسانان به د لوږې په د فقر په خطه باندې ولاړ وي، او دوی به خوشحاله وي چې دا د اسلامي نظام د اسلامي امارت دا حق بیا څوک نه ورکوي.
څه باید وشي که دې ګامونو ته راشو؟ فرضاً کوم قدمونه باید واخیستل شي؟ طالب شته، واکمن دی، په ټول افغانستان باندې حاکم دی.
زما په نظر اساسي قانون دې جوړ شي، ولسی مشروعیت دې ایجاد شي، هغه که د جرګې له لارې، که د انتخاباتو له لارې، کارتې د نظام لپاره، چې تر څو دا زمینه مساعده شي چې نړیوال مشروعیت حاصل شي. د دوی او د ولس واټن ورځ په ورځ ډېریږي. که دا تفاوت اوس 30 کې ده، بل ورځ به دا تفاوت 90 کې پاتې شي.
مننه اغلې صافۍ. ښاغلی مختار، له تاسو او ښاغلی ننګ، له تاسو څخه مننه کوم چې پرې